السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینې تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونې چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرک یو د ایران په رسمي بلنه د هیواد سفر کړی هغه جاته کړی چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی ایرانی چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې ده د ایران د مخدره توکو پر ضد کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی د هسپانیې پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربیره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم در واورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 4مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کیف ته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو شامل و. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدراعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي د مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیې نن په روسیې پراخ بندیزونه لګولې دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې 14مه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیمو پر وارداتو د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه موارد د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه هلتم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب بوندا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزان مریض او د غلطلارې بندې دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ غلطه وروړې. مونږ بدبختي هم دغه ده.
د افغانستان د امنیتي مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتي ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2023 کال د فبروري په 4مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واورئ چې په روزګان کې د ګلانو پیر او پلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منسته پټی کې پټنې جریبان رات کرانی او د واده شپه تو خلک وي تور چای وشنې چای شبي او بلاتي یو ګل خدای راستول د دې مو سره ستا تا پک روزي راکې به تعال ډوډۍ په برابرۍ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل کڅ هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستانی لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفاخانه لرلی چې مونږ هغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفاخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې، نه پوهیږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغیزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته اصلا کې پښتون په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایوران دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرسي ټیک شولا تجارتی خلکو لام مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر د دغه دروازې لبندېدو وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت لقوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوسټو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د جنو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لارې تړلې ولسونه یې لستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوې او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي، بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندې ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ ان ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتې ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هسپانیې پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن د غونډې ته خبري کړې دي او ویلي دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویلي دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخبارات مشر راغلی اسد الله اسد دورانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسد دورانی.
فریدا جان، فکر کوم غاګ ملک جړ راځي کوم ځای ته لک تغییر ورکې، یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازي وو، دمګړې خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازي دی د افغانستان پر اړه. پر صورت تاسو که غاګ ځای مو تغییر شوی ولتون بیا ادامه ورکې او کیږي لسر د خبرې او کیزه چې پاول کې ما غاګ جړ شو. مهرباني.
تاسو
اوس ما غاګ لري؟ اوس خو غاګ سم دی. مهرباني.
سنګه چې بلک څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه، دغه پوخانی چارواکي د پاکستان ځنګړی استازي پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي چې بینج دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور کون کې ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقونو فعالانې کړې دي هغه یو ترنګ راوړو، بل اخره نړیواله ټولنه اړ شو په ځانګړې توګه د عدالت نړیوالې د جرایمو نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی وو. هغه له هغه ټول افغان خوځو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی وو او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایمو په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د خوځو نجونو وضعیت په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډیر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغه خوځو نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر خوځو باندې دا فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه 15 کلنه جګړه کې په افغانستان کې خپل هیوادونه د دې سبب شوې دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه روسي او کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغانستان او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په هغې ځانګړي استازي په بخښنه سره د پاکستان د استخباراتو ادارې په خاني مشر خبري وکړې او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د هیڅ ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ کلاپسي مخې ونیول شي پراخيږي او کېدای شي پاکستان ته نور ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاد کړه چې لکه نه طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي، دغه هیواد د کډوالو صفه ورماته شوې ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر طالبان دی قوت موندلې دی، دوی فعال دي که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیال ول مادریدا چیرته چې د هرات د امنیتی ډایالوګ د دولسمې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو یوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د اوکرين او روسيې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې د تلولي ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همدارس د اروپای شورا رئیس انټونی کوستا، د شمالي اروپای هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دیپلوماسي برخه دي. تم کېږي دغه مشران د اوکرين د اوګدمال ملاتړ په اړه خبري وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي نن دوشنبه د کاپ شپږمه د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکرينانو تلولي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له دولسو زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زيلنسکي ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکرينانو تلولي خي. زيلنسکي د فبروري په سلریشتمه پر ایکس باندې په پوسټ کې ویلیکل درې کاله ترغې نیټې پوري چې زرګونو روسي سرتیر د اوکرين تر پولو ووختل، خو کرملین یې ځنګړای پوزي عملیات بولي. د اوکرين جګړې چې له دوه نړیوال جګړو سره د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده، په تیرو شپږ درسو میاشت کې د هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر وخت لاندې راوستي او د اروپا د امنیت احساس له منځه وړی دی. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکرين د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکرين رښتینی ملي هویت یا د دولت دوت نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یو اوږده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسي او اوکرين یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فوندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکرين د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبيها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووایي. زيلنسکي به په کیف کې لکتر لګل له ډیر لس بهرنیو چارواکو سره ګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي ترسو په اوکرين کې د روسي د يرغل د کلیزي یادونه وکړي. میرمن فاندرلاین ویل چې مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکرين اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې د یوازې د اوکرين برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پی پایلولو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپای مشران په غوسه کړي دي او د اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناتو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکرين په اړه به یو ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې په پریکړه لیک تر وړاندې کړی چې د اروپای ټولنې او اوکرين لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک د مساوي پرتله پر اوکرين د روسي د يرغل په اړه لږ انتقادي ژبه وکاروي. د ملګرو ملتونو سرمشن تینو ګوترشنن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه ته ویل چې مونږ باید د دغه شخړې د پای ته رسولو او د دوامدار سولې د ټینګښل لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
وربو شاوانه سنت حالت نن دوشنبه د پولیو سراسری واکسین پیل شوای ده. طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدی سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغه کورنۍ ته چې غواړي خپل ماشومان ته دا واکسین تطبیق کړي غنښتونه راولاړې کړي دي. د ازادي رادیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریک دی جو ته چیلار شي سلور پریک دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لويري ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي. خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو سایت په سایت کار کوو او ورسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو. نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته نو راځي. هغوی چې نسی کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جمعات په جمعات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورشتو میاشتو کې د ګلانو کاروبار خکېږي. د راپورونو په مخې ترنکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترنکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی ورستی ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوی رنگارنګ او نوی بویونه وړاندې کوي.
Thank you.
یاد ګلان نه یوازې د کورونا ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکو وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمید الله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپل کوچنی پلورنځی لري.
رات کرانی و د وادش په تو خلک وی تور چای وشنه چای شبی و نه و بلاتی یو ګل ختای راستول د دې مسرسته تا پک روزی راکې با تعال ډوډۍ په برابرۍ صدر با ته پر ډوډۍ برابرۍ خپل نظر اورم د څه د کندارم راوړم د لې خپلم روزم د جلال آباد هم راوړم د دغه لغمان هم راوړم د کونړ هم راوړم نو دا دنی دنی زایوسا نالانا و کیزت تلیجی بالا خود در راست پخ وقتا پوری اورو دفتر وته وی دی زای بازار دی حکومت زایوته وی معرف ته وی دی ګور منچ پته وی ول سوالی ته ماسته تو دنی خلک وی چرچینو ته جراوته چوریته گزو ته روخاس روزګان ته دی زایوت مستر ګلان وی روز
د ګلانو پیرودونکو هم د دې بازار ل زړه راکشن کی څخه به برخین دی. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړي علاقه لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زه خپل د ګلانو سره ډېر شوق لرم، ډېر زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي مرته خپل نو سکرلی سره بس راځم دا ته راځم د ترکم رقم ګلان ستا بس دا ګلان ته ګورم بس د طبیعت سره راځم ته خلک جوړ سړی جوړ سره کیه.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړي علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړي علاقه لري.
زم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلانو ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوشاله کوم کشیر دم کوټه ویسم. مثلا په کوم ځای چې مزایناستي په غزا کې کشیر دو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډیر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنگونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت هم اغیزه کړي. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالی ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ افغان تشویش باندې اخته دي کچری پکر دی ورته انرژي کې لږ دی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولای شي. نو دا بيخي ضرور دی د یو چاپیریال لپاره، خصوصا د انساني چاپیریال لپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستراغې زلري.
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرې ته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله. پا
په هیلا پډکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 شوي ورزو لانډو خبرونه ته
د اسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه لګاونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقوقو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. د غونډې لګډونوالو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او ځینې نور شامل دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی او تمه ده چې هلته د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ایراني چارواکو سره بحثونه وکړي. د پولیو سراسري کمپاین نن په افغانستان کې پیل شو. تمه ده چې په دغه واکسیناسیون کې به څه باندې 6 میلیونه تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. نن په اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل دریمه کلیزه ده. ګڼ اروپایي او د کاناډا مشران او صدر اعظمان د کیف ته تللي دي څو له اوکراین سره خپل ملاتړ وښیي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او د بارونو چارو وزیر د ریل ګاډي په تمځای کې له دې مشرانو او د چارواکو څخه هرکلی کړی دی. اروپایی اتحادیه پر روسیه نوی بندیزونه لګولې دي. رویټرز د خبر لمخې د اروپایی اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه د فبروري په 14مه دغه بندیزونه اعلان کړی دي چې پکې د روسیې د المونیم واردات، د لوبو وسایل او د لویدیز له بندیزونو د تیښتې لپاره پر 3 او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د بنگلاديش او نیوزیلند لوبه نن په چمپیونز ټرافي کې روانه ده. بنگلاديش تر اوسه 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 196 منډې کړي دي.
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د روانې اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ د کاپ په 14مه ښاغلي ټرمپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالي مرسته ورکوي، خو زیاته یې کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوي وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلي دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوس مهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوریت نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات پخوانی حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرتول غواړي. آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. په دې اړه نور موضوعات هم راسپړو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر، او د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم دوړو ملمنو ته خرغلاستویم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. جناب نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ، هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
سلامونه تاسو، ستاسو درنو همکارانو ته او د ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته او درون میلمه بین صاحب ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ګوره، افغانستان یو ستراتیژیک امنیت لري. سیدې چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و، هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیارډو او په ټریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف سره چې دوی یو ورخ بلغه یو شی خو وسو په افغانستان کې د نننې پانتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شوه، ډول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیارډو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشل سوی. نو دا کار ونه شو. بالاخره بایدن چراغ دغه د سویست ټول بیل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي، او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وی که په پاکستان کې وی، ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
نادم صاحب، دا خو سیده چې په امریکا کې د چینایانو پر وړاندې ډیر زیات حساسیت شته. که تاسو وایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسه عملی نشوي، بیا نو ولې د پخوانی ولسمشر ادارې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خو بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړي چې دا وسله چې پاتې د څنګه دوی و باسي، نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کې چې په زاری باندې دا وسلې واخی، بل دا چې طالبان خو وای چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو، دغه واجنه بایدن اداره نو غوښته داسي. اما د ترامپ چې راغله، ترامپ اته شاید چې د معاملې په لټه کې وي، چې د معاملې پر اساس باندې ام دی وای چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونته د وسلې دی ماته راکې، یا شاید د فشارونو د لري پر اوري چې او ای دغه بګرام او د شیندان د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډیر ستراتیژیک میدانونه دي، هم د چین په خاطر د پاره، هم د ایران د پاره، دا ډیر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې، د فشارونو په بدل کې دغه پلاټیکي چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې دلته پاتې دي په افغانستان کې او امریکا یې بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت
سلامونه او درنه وایسته کار سره زمو سلامونه او منه یو تاسو ته ښه خبرې کوم د بحث قدمان ملمو تاسو ولیدون کتاب لاندې کوم.
وعلیکم السلام.
از یو لاند مقدمه غواړم ولرم، به ورسره دغه مشخص ته سوال جواب باندې راځم. مګورې د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دولت تشکیلاتي چارج جوړیږي، چې هغه عبارت دی امنیتی دفاعی سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت و مادن بس نور سکتور نه دي چې دا ټول بیسمند یا تعداد جوړوي. دا په اساس باندې یا دولتونه تشکیلېږي، دا تشکیلاتي چارت جوړېږي. خدا به دیر نکو چې د دغه ټولو مسایلو بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلېږي. نو دغه مسایل ټول د اقتصاد په محور باندې څرخېږي. دلته هم د امریکا د وروستۍ غوښتنه چې ده، دا دوه غوښتنې دي او دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا. یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چې ته پاتې دي دوی دپاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي د طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل د دفاع دپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمې ولري، او دغه اقتصادي زیرمې په اساس باندې دوی د خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کا. او دویم مسله یو څه بلم غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هیواد د هغو غوښتنه هم ده چې هغو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی د دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هرې ممکنې طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي دي. اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقې باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاسه وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د ده د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې وی پیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري، شو نو ځکه دا د افغانستان تر هم نه امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډېر به ارزښت دي.
او د امریکا لپاره د ترانسپورت او د لیږد مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته؟
پرته له شکه چې دا ډېر د افغانستان د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته ډېر مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام وادین دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي. یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، دلته ډېر د افغانستان نه تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي. که چیرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالاتته وڅېږي، دا بله مطلب ده. که چیرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره شون نه ده. او بیا هم د تاسو سوال ته که مشخص وبه، دا د افغانستان د متحده ایالاتو دپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې په دقیقا د پاکستان نوم خو یې ونه خیست، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وه یا شاید سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که یې امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګوري د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ داکو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پرېښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي، او خپل هدف ته ورسېده. ټول ټانکونه چې د کاغذ پیچ پاتو ټول یوړه ټول تیارات دا کار وکړي. نو اوس هم چې مثلا د ګوري چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې و چې دغه مهماتو سلا افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاسته ولوېده. نو پاکستان چې دی خو در اوس نه دی، تاسو ته معلوم دی چې دا چې جوړ شوی دی چې لپاره جوړ شوی دی، همیشه پلمی لټوي چې سره کوم افغانستان ضعیف شي. اوس وګوري هغه وخت حمید ګل راغی، امر یې ورکړ استاد رباني ته چې رنګ کده ټول مسعود رباني ټول قواوی رنګ کړی بل اخر در تروسه در بدر یو دلته بیا حمید دبل جنرال حمید راغی ایسای رئیس عبدل ته سرنا کې چای وچکلی او دا حالت چې ټول د مونږ تاسو مسلح قواوی ټول رخصت کړ بل اخر ټول طالبان لاس اور چې دا ضعیف سی اوس پل ملټی چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټی ټی پی ټی ورکی او دا مسائل دا ټول پلمیری چې سره کم اوس امریکا سوي چې دا سلاوي واخی خو امریکا خو وړای نه سي امریکا ته دا نارضي په هغه مسارف دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې سوال چې د دې ځای وېست پاکستان ته ورکړ اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بل اخر برته پاکستان ته تکیا
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې لدی وصلونه به ټی ټی پی یا پاکستانی طالبانو استفاده کړی وي
زه فکر نه کوم پدې چې شاید چې د دې پلاس کې ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټی ټی پی چا جوړ کړي دغه ټول پاکستان جوړ کړي د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کول د دولت د جمهوریت په وخت کې جنگ کول اوس خو هغه سلاوي خو د دوی سره شته بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو دی پاکستان نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته کې را سره وي لکه موږ تاسو د جهاد په دوره کې چې خو موږ سید چې امریکا ورکول دا مګر ډیر مهمات دا شان به دوی هم چې شپخونواله د شپې دا او د مصالح قواوی څخه اخیسته لکه په تیر شل کال جمهوریت کې هم دغه سی وو نو دا یو پلمه د فکر کوم چې دا مسله نه ده فقط هدف دی پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واسي یو دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په باندې د دې چې باسي برته پاکستان ته تسلیم کی
بلې دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لاره مثلا نور هیوادونو خپل متحدانو ته وسپاري دا احتمال څومره شته
زه فکر کوم چې د غلام هیواد لکه پاکستان نه امریکا پیدا کولای شي نه انګریز اوس خو دغه پاکستان د دوم انګریز دی په منطقه کې دوم بریتانیا دغه دی د خپل پاکستان دغه لپاره دا بریتانیا پاکستان د لاس نه ورکی نو دغه د لپاره د چی فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شاو ورکی پدې چې هغه وی دوی د روسی سیستم دی په خوانی شوروي اتحاد سیستم دی چې خو مثلا سید ټانک اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسي کې جوړیدای نه سي یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارهان دونه جرأت نه سي کولای دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی د خو در امریکای در فشار نه دی چې د مونږ الوتی کې مونږ تراکه او د خو د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورن تاسو تللې ده نه دریم دا چې دلته خو قوانین د بل مللي د نظامی کچيري نظامی الوتکه بل اجازه یو بل خاور ته ننوزي کاغه دا ونيسي د دوی کیږي پدې چې دا غیر د ملکی نه دي دا نظامی دی او وخت دی اخوته ده نو دا ډیر مسایل چې په څه شکل د اوس د نیت لاره کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله چې اغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته د الوتکه بتوي
مننه سم سپ وبخې نادم سپ بهر صاحب لکه څنګه چې ما په سریزه کې ویلې د امریکا سی ان ان ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوزي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوزي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د 2 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې وي دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري پرختیا به هم دومره قیمت ولري هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا هم دومره وخت به تیر شوی دی نشدې او ښایي په کیفیت کې یا په هغه تخنیکی ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي ګورې
دا مسله دا قیمتونه چې دوی ورکوي لکه هغه چې په تیر شل کلم کې د افغانستان پر امرستم وشوي دوی اوجیکټرین رقم په نظر کې نیسي
هم د خرید د لحاظ او کمپنۍ نه چدوې خریداري کوي او هم هغه جګ رقم چې د د انتقال د طرف افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي او هم په افغانستان کې د هغه مشخصو نقطو ته داغه یا بیسو ته داغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تیر شو کلمه کې ول د قراردادونه چې دوی کول داغه وا قیمت نه دا حتی کله لس پنځه لس برابر واقع اضافه بو قیمتونه تل چې دوی قرارداد او توکل نو زکه داغه موږ د افغانستان اوسګور میلیارډونه ډالر افغانستان ته مرسته او شپ تل کلونو کې باوجود چې موږ پوهیږو چې داغه 50 سالونه په نظامی مسایلو په مصرف رسیدل خدا پاتیم که چیرې ټولې کوم مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډیر زیات د زیربنا باید رغول شوی وای اما ونه شوه دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې اداد کې دل هغه ټول واقعی شکل واقع شکل چیز ضرورت و واقع شکل داخل مطرف نرسیده نو در او ملیار در مبلغ هم چی دوی اداکه در مبلغ ها مبلغ ده چی دوی پاقا وقتی دماغ زنه خریداری کرده داغه باندې داغه د ترانسپورت یا داغه د انتقال ټول مسائل پیدا شول دي او افغانستان ته رسیدل د ټولې پر اضافه کړي دي او دویم دا چې داغه نه تر اوسه کې چې منګه د 2001 یا 2002 یا 2003 کال نه مصوبه وکړه تر اوسه پورې تقریبا شل کاله دا د شل کالو په خوانه د شل کالو په خوا وصله ده یا تقریبا د 3 کال په خوا وصله ده نه 3 کال یا شل کال د استلاک شول دا څومره تخریب شول او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خوزان ته یو اکسپایر وخت لري او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم خو هغه پورې دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې ستاسو د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په د بیتا اپډیټ کیږي بیتا بیا غیر استفاده ته راوړي نو دا کله اپډیټ شوی دی اول خو د څلور کالو کې خو روسي څلور کالو کې خو تقریبا څلور کالو کې هیڅ نشي ندی داغه نه په خوام د جمهوریت روسي کالو کې خو زیات هم راست خو د افغانستان سره نه په دغه برخو کې هغه څه ناشیز امکانات چې خپل د نه په هیواد کې داغه نه استفاده کیدله نو دا تجهیزات د هیڅ چیز ظاهرا یا څه پکې اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ واقع قیمت ارزش نداری دا څومره چې دوی اداکه ای ممکن یو ډیر چیټی په سدی باندې وګنه ارزښت ولري دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدی وصلونه ام داوس استفاده کوي کارت ریاخلی
ولنه دلته څونه غوړې استفاده خپل مشخص ډولونه لري یو دا چې د هغه دغه اروانی یا سیاسي استفاده ده کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې هغه ګوندې هیوادونه وسوځي د توه که پاکستان دی یا که یا نوری و دونده شه افغانستان سر ستونده لدی کلا چه دغا تجهیزات پا افغانستان که ویندی داخل دوی آروانی تاثیراتی داخل دا افغانستان زیاد قابل ده بحثه یا دویم دا چه دوی کلا چه من گورو پا دا ورسته تلو رو درینیم و کلنو که څو واره ډیورن فرضی کړی ته ترما د نسخه ته وشو کله چې دغه تجهیزات ته انتقالیدل دا څومره د جګړې په سطح او په سیمې باندې څومره تاثیر درلوده پرته له شکه چې د خپل تاثیر هم روانی تاثیرات لري هم د دفاعي لحاظ د خپل تاثیرات لري او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په روسي کلو کې ځکه چې خپل منځ د نه کورنۍ جګړه نشته نو زیات استفاده هم شوی نه ده نو پاغه پیمانه چې دا په روسي او شلو کلونو کې ددنه استفاده کیدله خو اوس خو استفاده شوی نه ده نو دا شان پاتې دي نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي او که چیرې د متحده ایالات سره یا د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي او د ده بدیلونه هم باید په نظر کې ونیول شي
او بهر صاحب تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي لدې وسلونه د استفاده په برخه کې تاسو مخ کې دي تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه مثلا دا باید پرله پسې دوامدار دي د حفظ مراقبت تخنیکی حفظ مراقبت وشي د دې لپاره او په استفاده کې هم د اکثرا ډیجیټل وسایل دي په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته طالبان دا ظرفیت لري
ګورې افغانستان په تیرو څو کلونو کې که چیرې موږ د ټولو مسایلو ته ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو که د امنیتي دفاعي سکتورونه وو که د پوهنې سکتور وو که د معدنو سکتور وو که ټول سکتورونه دلته کارونه زیات تر ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکی په حوالو په هغه اندازه په پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه درو ده. که په تیرو د جمهوریت په وروسته په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې، هغو پر از کې د زموږ افغانان د 200 د اسیستان په صفت د دوی سره کار کاوه، نو دغه امکانات نشته. داخل یو مسله په مجموع کې دویم دا چې بعد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوی کډرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو او دوی افغانستان پریخوده او دوی د هیواد نه بهر دی او د نه په هیواد کې دا مسلکی کډرونه چې دغه مسائل علمی یا تجربی دی یا علمی پویدل، نو دغه د افغانستان بهر وتلی په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کډرونو د کمښت سره مواجه یو. که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی، که چیرې د معدن سکتور دی، زه غواړم یو عدلانه اشاره ولرم. معدن ولې زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کیږي؟ ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کیږي؟ موږ ضایعات زیات لرو ځکه چې موږ مسلکي کدرونه نه لرو. ولې د دې پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو ځکه چې موږ مسلکي کدر نه لرو. نو د دغه کدرونو د روزلو دپاره اول خود موجود کدرونو حفظ دا ضرورت دی ځکه چې د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کدرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتره کېږي د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلی مشخص البته فرنزی باید من فعال اوله رو چه فارغ ورکم متاسفانه من گورو چه در شفیلان موجود ندی او داد افغانستان حیواد افغانستان دستون سر موجود کرد.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلیو، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یو نتیجهګیری هم وکړو. طالبانو مخکې ویلی وو چې امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ونسپاري او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یو حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده په دې چې بهیر صاحب هم توضیحات ورکړه. په دې چې ګورئ، اوس دغه سلا ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چی دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري، مثلا ټانک سلای مرمی و تزورت دید. در حقه یواد چه جور کردید حقه کولای سید دو دوی لاسرسی تا ورکی در دوی در غزای کولای دوی واخی که چیری در مرمی تمامی گی نو در بیا در سرویس تزورت دید در عرادجات نظامی در چه سرویس نیستی خود در کار اولی گی نو بلغا ند دوی پا درد خودی در امریکی نو در وقت که داشتی چه طالبان د امریکې سره خاړی کې ولسی دا احساساتي خبرې دا احساساتي دلیل کې ما چاته ماته ورکړې هغه وخت ماته مونږ وکولای چې مونږ خودکفاسو مونږ یو شی جوړ کړو باسکل نه جوړولای او مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاړی کې ولې چې سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مختکو او د امریکې سره خاړی کې ولرو. په دې چې ما په یاد ده د هرات په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي هیواد په دنیا کې $100,000 مرسته، الان چې $100,000 یو تاجر د افغان ورکولی شو، نه د دوی څخه شی نه جوړیږي، نه ولاکه د روسیې څخه شی جوړ شي، نه دوی څخه خره چې د غټ ارباب سره موږ ښه اړیکې ولرو چې افغانستان یو ځای ته ورسېږي.
ډېر زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. بهیر صاحب، امریکا وایي چې البته ښاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې موږ دا پیسې نه ورکوو، یوازې دومره ویلي دي چې موږ له دوی سره دا مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید موږ سره دا وسلې موږ ته راوسپاري. په یوه دقیقه کې که راته ووایاست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ دا اړیکې نور هم ترینګلې کړي؟
ګورئ، افغانستان په د تیرو څو کلونو کې ډېر د پیسلا سیاسي اړیکو کې کته پورته ډېر زیات رامخته شو، اما تل د اړیکه په شکل افغانستان ته ساتل شوی ځکه چې یو پلا په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نور هیوادو مرسته اړتیا لري دغه هیوادونو هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي دا دواړه خپل خودي کې چیرې دا وسلې ورکول نشي دوی په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړي ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لري پاتې شي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث مو اوریده د خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي او خلیل احمد ندم د سیاسي مسایلو شنونکي د خبرونه په همدې ځای پاترسيږي د ازادۍ رادیو خبرونه دوام لري یو بل خبرونه د شپه پیلېږي چې فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي